سلام نو ستوري مسي د مشالېرو په دې خبري غړي کې موزه عبد الحی کاکړ کله کوم هله د چیروغ جوړ او خوشاله بیاست په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو چې کې به چړنی شننی او د روانو چارو تازه حال هم وي خو تر دې هر څه لمخه به د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړو سر ټکی بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ پرشپژو خالی چوکۍ کې د نارسمي نتیجو لمخې په پیپلز پارټۍ څلور چوکۍ ګټلې دي په سواد کې یو شمیر مسیحانو نن د مارچ پر 14 په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی دی په 200 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړنۍ کشتۍ د مارچ پر 14 د غزې ترانګې پر لور حرکت پیل کړی دی او سم د خبرونو تفصیل بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ په خالی شپږو خالی چوکۍ کې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټۍ څلور چوکۍ ګټلې دي د سند پر دوو د بلوچستان پر درو او د اسلام آباد پر یوه چوکۍ نن په قومي اسمبلی بلوچستان او سند اسمبلی کې غړو رای واچولې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټۍ د سند دواړه او د بلوچستان په درې کې یوه او د اسلام آباد یوازنۍ چوکۍ ګټلې ده د بلوچستان یوه چوکۍ مستملک نواز او بله جمعیت علماء اسلام فزرمان ډری ګټلې دا چوکۍ د عین 223 ماده لاندې خالصوي چې په واضح ډول په دوه ګونی رکنیت پابندې لګوي دا د سېنټرانو په قامیا صوبای اسمبلی کې تر انتخابې دوه وروسته خالصوي دي کامیاب سېنټران د درې کلون لپاره انتخاب شوی پر خو د سېنټ 48 خالی چوکیو هم د مارچ وبخشي بل خو د سېنات 48 سیټونه هم د مارچ له 11 راځي خالي دي ځکه چې د نیمای سېنټرانو د کار متا پای ته رسیدلې ده ټاکل شوی چې پر هغه چوکیو د سېنټرانو انتخاب د اپریل پر 2 پېښور هایکورټ په اسمبلی کې د شوزو او مذهبي لژکۍ لپاره د ځانګړو چوکۍ د نه ترلاسه کېدو ضد د سنی اتحاد کونسل درخواست رد کړی دی د جسټس اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د 5 ججانو بنچ نن د غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته د سنی اتحاد کونسل وکیل بیرستر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن لاړخه سکندر مومند حاضر شول دواړو وکیلانو عدالت ته د خپل دلیلونو وړاندې کړل او د قاضیانو پوښتنو ته جوابونه وویل بنچ فیصله محفوظه کړه او وروسته یې د اورولو پر وخت درخواست رد کړی د فروری 8 ټاکنو کې د تریک انصاف په ملاتړ خپلواک غړو د قامی او صوبایي اسمبلیو ګڼ شمیري چوکۍ ګټلې وي چې وروسته د قانون تر مخې په سنی اتحاد کونسل کې ګډون وکړي سنی اتحاد کونسل د انتخاباتي کمیشن د مارچ د 4 د امر پر ضد پېښور هایکورټ ته درخواست ورکړی وو کمیشن ویل چې سنی اتحاد کونسل د ځانګړو چوکۍ لپاره فهرست نه ورکړي نو ځکه ځانګړي چوکۍ نور ګوندونو ته ورکړي په سواد کې د یو شمیر مسیحانو نن په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی دوی تور پورې کوي چې په هدیره کې د مړو قبرونو ته زیان رسول شوی دی یو احتجاجي سرفراز مسی د پیشې د پلټنو غوښتنه وکړه
دول دما والی صاحب قبر خټی کو خدا نور دو قبرونه چو اغا ماس مار کړیو بیګا مونږ اف آی آر کړی ده او اغا زګی ویزټ جو کو نو دا خبر رښتیا و او زمونږ سره دیسی زیاتې شه ده جو دګه وس مونږ راوتیو ڈی پی او افس درالو دل تمونږ احتجاج شروع کړی دی پورا من احتجاج شروع کړی ده
احتجاجانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی قبرونو ته تحفظ ورکړي د سوات ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي خان نن مشالې ټول چې د مسیحانو له ډلې سره خبرې کړې او د تورونو کسانو د لټون باور یې ورکړی دی د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې ورته ارزانه بازارونه او یوټیلیټي سټورونه جوړ کړي هلته خلک وایي ناامنۍ کار روزګار سخت زیانمن کړی او باید حکومت دي ورته په رعایتي نرخونو کې خوراکي توکي ورکړي په دې اړه د سیمې اوسیدونکي شان وزیر مشال ریډیو ته پرون وویل چې باید حکومت او ضلعي انتظامیه دې هلته د خوراکي توکو د نرخونو په کنټرولولو نظر وساتي بلخوا د سیمې ایډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل ارزانه بازارونه لګول د صوبایي حکومت ذمهواري ده خو په سیمه کې د خوراکي توکو د بای کنټرول لپاره ټیمونه جوړ کړي دي په 200 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړی کشتۍ نن د غزې ترانګې پر لور حرکت پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو لخوا محاصره سوی فلسطیني خاورې غزې ته د نورو بشري مرستو رسولو کوښښونه تېز سوي دي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندو ادارې ویلي چې یوه ورځ وړاندې د رفح په جنوبي برخه کې د دوی ګودام د اسرایلو په برید کې ولګېد چې پکې د دوی یو کارکونکی ووژل سو. وروسته اسرایل وویل چې په راکټي برید کې د حماس یو غړی وژل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترګره ډله بولي. مرستندوی هیوادونه، مرستندوی او خیریه ادارو د غزې 24 لکه اوسیدونکو ته د خوراک سامان رسولو هڅې تیزې کړي، چرته چې له 15 میاشتو څخه زیاتې مودې جګړې وروسته قحطي ده. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د نوي اوربند لپاره هڅو څه نتیجه نه ده ورکړې. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل او پروانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. نن د پاکستان د سینټ پر شپږو چوکیو باندې د سو انتخاباتو نتیجې راغلي دي. په سوات کې مسیحانو د مظاهرې پر مهال ویلي چې نامعلومه کسانو یې قبرونه وران کړي دي.
دا خو سر ناانصافي ده. او په دې ساسو په مقدس میاش کې چې یو سړی ځي ساسو د قبیلې نه سړی ځي او زمون قبرونو ته نقصان رسوي، دا کم انصاف دی؟ دا تاسو روژه دي چې لکه پردي قبرونه تاسو سپړئ.
په روژه کې په پاکستان کې زیاتره خلک له ګرانۍ شکایت کوي، خو د هغو زده کوونکو څه حال دی چې له کورونو لیرو په نورو ښارونو کې زده کړې کوي؟
پروژه کې چې کوم هوټل دی هغه ډیره ناروا مهنګایي شروع کړې ده. کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړه په 120 روپۍ وا اوس نو 150 باندې ملاويږي.
او د پېښور په ایڈورډ کالج کې په لومړي ځل د انګریزي ژبې لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو کې نندارې ته وړاندې شوې ده.
نو دونه خپې مونږ پوه شو په دی باندې چې کب نسبت دا مونږ په کلاس کې ویلې نو پای باندې مونږ دونه نه پوهېدو. به تور اکشن چې کوم مونږ وکړو هغه مونږ تر هغې پته ولګېده.
د دې تر څنګ د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او نورو سیمو په اړه باندې هم یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. تاسو مشال ریډیو اوري. هغه سم د خبرونی لومړی رپورټ ترازو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان سینټ د شپږو چوکیو باندې نن زمینی ټاکنې وي او د رای اچونو عمل پای ته ورسېدل او نتیجې هم راغلي دي. د نارسمي نتیجو له مخې په شپږو چوکیو کې څلور پیپلز پارټي ګټلې دي. دا چوکۍ هغه وخت خالی شوې چې کله په دوی کې ځینو له دغه د سینټ چوکۍ پرې شوې او دوی صوبایي یا قومي اسمبلی ته منتخبه سوی ول. په دغه نور تفصیل په اسلام آباد کې خبر همکار راشد خټک خو سر د ټلیفون باندې. راشد خټک سي تاسو تر کله وایم کنن دغه د سینټ د الیکشن د بهیر او نتیجو حال راکی.
ډیر مننه کاکر صاحب. دغه شپږ څوکۍ چې خالی شوی وي په هغه کې وخت د اسلام آباد څوکۍ و. دغه د اسلام آباد څوکۍ او دوه چې دی هغه د سند وي او درې د بلوچستان وي. په دې کې څلور څوکۍ چې دي د اسلام آباد په شمول هغه پیپل پارټۍ وګټلې. د اسلام آباد نه یوسف رضا ګیلانی بیا سینیټر جوړ شو او دا څوکۍ خالی کړې هم د وازه کې دي. په قومي اسمبلۍ څوکۍ هم ګټلې ونو هلته منتخب شوی وو. هلته حلف هم واغېست او رای هم ورکړله د وزیر اعظم په انتخاباتو کې. بیا یې هلته نه استعفا دغه ورکړه اوس بیا سینیټ ته راغې. د ده په مقابله کې چې د ستوني اتحاد کونسل الیاس مهران وو. الیاس مهران چې دغه اتات یې رای واخیستې او د 204 رای واخیستې. دغه شان په سند اسمبلۍ کې هم د پیپل پارټۍ دوه کسان چې دی هغه سینیټران شول. یو اسلم ابرو دی او بل سیف الله داری جو دی. دوی دواړو چې دی 55 او 55 رای واخیستې. هلته په سند اسمبلۍ کې ټولې رای چې دی 144 وکړول شوې. او ته بل خبر ده چې په کمی اسمبلۍ کې نه رائے رد هم شوې. یعنی کومه رائے چې کار دلې وي او یو د پاسه درې سو کسانو رائے ورکړې وي پای کې نه رائے رد شوې. دغه په بلوچستان کې یو شپه کسانو رائے وکړولې. د پیپل پارټۍ میر عبدالقدوس بزنجو او د مسلم لیگ نون میر دوستین ډومکی او د جمعیت الاسلام عبدالشکور چې دا پکې سنټران شول. عبدالقدوس پزنجو دروشت رای واقعست لی و مردوسین چی دی اولس واقعست لی عبدالشکور چی دی اغش پارت رای ترلاسا کلی
شا و راشد خطک سی پا تاسخو دا دی تفصیل را کلی لدی علاوه هم چوکی خالیوی دا کامی و صوبای اسمبلی دا اغا پا والا باندی هم انتخاباتی کمیشن سا اعلان کردی دی سپردی بزمنی انتخابات کشی
او ککر ته دسته دسته دا خو څوک چا دوه دوه سوکۍ ګټلې وي هغوی وه پرې خوده خالي کړله څوک چې دی لکه زرداری چې دی هغه صدر شو هغه یوه سوکۍ پرېښوده نو دا چې دی درویشت سوکۍ دي ټولې په درویشت کې شپږ چې دي د کمی اسمبلۍ دي شپږ کمی اسمبلۍ کې یوه باندې انتخابات ترسره شوي نو بجوړ کې هغه کس چې وژل شوی وو او پنځه چې دي دا خالي کړل شوی دغسې په جوړ کې په یو صوبایي باندې هم نه وشوي انتخابات نو په دې کې اوس شپږ توکۍ چې دي دا د کمی اسمبلۍ دي دولس د پنجاب دي دوه د خیبر پختونخوا دي او دوه د بلوچستان دي او یوه د سند او په دوی باندې الیکشن کمیشن چې کوم اعلان کړی دی د هغې تر مخه به په یوویشتم اپریل باندې انتخابات کېږي پر دې لپاره به یو پبلک نوټس کېږي په پنځلسم مارچ باندې هغه پبلک نوټس چې وشي د هغې نه پس به کاندیدات بیا خپل کاغذونه جمع کول شروع کړي
مننه راشد خټک صاحب ستاسو د سینټ او بیا د کامی او صوبای اسمبلی بیا د زمینی ټاکنو حال راکوي ښه وخت ورته واړو خدای پامان او سم اوریدونکو یو بل رپورټ ترازو پېښور های کورټ نن د پاکستان تحریک انصاف اتحادی ګوند سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړی چې پکې له عدالت خوشتلی ول چې د کامی او صوبای اسمبلی لپاره دی د شوزو او مذهبي لژکیو ځانګړي چوکۍ دوی ته ورکړل سي د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه چوکۍ نوی ورکړی او دای په نورو سیاسي ګوندونو کې ویشلې وی په دې اړه د شبیر مجان رپورټ اورو
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پرې کړ پرځت پیښور های کورټ کې خواست کړو کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص سوکې ورکول نه انکار کړو چې کنه دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نو جمع کړي او یا د پټې پټاکونو کې هم برخه نه واخسته د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین وګیانی وای د های کورټ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده
زه دا یم چې دا به د پی ټی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ټی آی رهنماګانو ته به هم پته چې دا یو صحیح فیصله شوی ده او بلغي ته به پتی چې زمونږه لکه د پی ټی آی والا کیس دا ډیر په کمزورې فوټنګ باندې د سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سیټونه دي د پارلماني پارټۍ ته ورکړي کی او د دې چې کم سنی اتحاد کونسل دی دا پارلماني پارټۍ نه د سیاسي پارټۍ ده او پارلماني پارټۍ نه ده او واحد دغه یو پوینټ ډیر دی د دې درخواست د خارجي دو لپاره چې څنګه نن خارج شو اگر چې دې ته دا پته و چې دا پارلماني پارټۍ نه دی ته دا پته و چې دې د محسوس سیټونو لپاره لیست هم نه دی جمع کړی دی ته دا پته و چې دې ته محسوس سیټونه نه ملاویږي
دا چې د دې پریکړې به د پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست سره ډول اغیز وغورځيږي نو پېښور کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډېر غټ زیان داسې ورسي چې د مخصوص سوکونه سربېره د سنټ سوکونه به هم بے برخه پاتې شي
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټی آی حصہ جوړیږي خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پر لپسې غلطیانې وکړو ځي غلطی نه وکړي چې دا غي د لاسنن فیصله هم دا هوی خلاف را لاله ته دې فیصله راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ټی آی کیا ولخت د قومي او صوبایي سملې په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شو نو بل لخت د دې فیصله په تناظر کې هغه صرف په خیبر پختونخوا کې د سېنات د دریو نواله تر څلور نشستونو پورې محروم شو نو دا د هغي نقصانات دي چې کوم فیصله پاکستان تحریک انصاف په اوجلت کې کړی دي سیاسی فیصله نه دی کړی او فیصله چې کوم دی هغه د سیاسي په ځای باندې قانوني کړی یو دغه د لاسغوی ته مشکلات
او بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاته بللې وو او په دې وجه دی پېښور های کورټ کې خواست کړو تکم په وجه چې پېښور های کورټ په مخصوص سوکو ټاکل شوی کسان تر 14 مارچ سوګن پروتوکول نه منې کړی وو د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قامي سمله کې د زنانو مخصوص سوکې شپې ته دي د اقلیتو پکې لس دغه ډول شپږ په پنجاب اسمبلی کې یو کم دیش په سند کې شپږ ویش په خیبر پختونخوا کې او یو لس په بلوچستان صوبه کې دي چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوی دي چې په زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسیدلې ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د فروری اتمی تورامو انتخابات وروسته د پاکستان د نوی منتخب سوی وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د وفاقي کابینې غړو په رسمي توګه وزارتي چاري پیل کړې دي. خو په دوی کې ځینې داسې وزیران هم شته چې ټاکنې د دې هیواد د سیاسي چارو پوهان حیران کړې دي. په دوی کې یو محسن نقوي او بل محمد اورنګزیب خان دي. دا چې دوی پر ټاکل کېدو پوهان ولې حیرانې شولې، دا پښتون عبدالکاکړ په یعنی ما عبدالکاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره څېړلې ده.
کله چې د مارچ پر یولسمه نیټه د پاکستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولسمشر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف د کابینې له نولس غړو څخه سوګند اخیستی، نو په قطار کې ولاړ په دغو وزیرانو کې ډیری پخوانی خو ځینې نوې چهرې وې. په نو کې محسن نقوي او محمد اورنګزیب خان هم ول چې په کابینه کې شاملول یې د شهباز شریف د حکومت د خپلواکو فیصلو په اړه پښتنې راپورته کړې. محسن نقوي د پنجاب پخوانی نگران وزیراله و چې په اوسنۍ کابینه کې ورته د کورنۍ چارو وزارت، او محمد اورنګزیب خان بیا د یو شخصي بانک مشر دی چې د پاکستان د مالی وزیر ټاکل شوی دی. د سیاسي چارو زیاتره پوهان وایي چې د شهباز شریف په کابینه کې د دوی موجودګي د دې خبرې ښکارندوی کوي چې پر حکومت یې د فوج اثر او نفوذ زیات دی. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید د مارچ پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې محسن نقوي او اورنګزیب خان د استابلیشمنت نږدې کسان ګڼل کېږي. د دغه خبره دوی دواړو ته د دومرو مهمو وزارتونو ورکولو معنا دا ده چې فوج واړي د پخواني نگران حکومت تګلارو ته دوام ورکړي.
نگران حکومت او هغه کې ډېر وزیران داسې وو چې هغه باندې تورو چې دوی د اسټابلیشمنت کسان دي، او نو دا هغه تسلسل کې ښکار همداسې چې اسټابلیشمنت چې دی هغه نه غواړي چې ډرایونګ سیټ نه وځي. اوس هم کوم طرف ته اوس دی معاملات روان کړي دي چې هغه کې څه خلل را نه شي. یو پی ٹی آئی سره مقابله شروع ده، نو هغه کې هم تسلسل پکار دی، معیشت سم نه دی، نوې کسان هم راوستل شوي دي. او رښتیا هغه ده چې پوسټونه چې کوم ډېر مهم پوسټونه دي هغه باندې اوس هم د اسټابلیشمنت چاپ چې دی هغه موجود دی.
کله چې به د انوار الحق کاکړ په مشرۍ پر پخوانی نگران حکومت د فوج د ګوډاګي حکومت تور پوری کېدلې، نو د هغه د کابینې وزیرانو به دا بی اساسه تورونه بلل او ویل به چې دوی به طرف دي چې کار یې په هیواد کې شفافه انتخابات کول دي. خو د فروری اتمی تر ټاکنو وروسته زیاتره ګوندونو تور پوری کړ چې په ټاکنو کې تګي سوي ده، خو انتخاباتي کمیشن وای چې ټاکنې شفاف وي. سیاستوال افراسیاب خټک وای چې د شهباز شریف اوسنۍ حکومت خپلواک نه دی.
لکه څنګه چې موږ انوار الله کاکړ په مشرۍ کې د نگران حکومت په اړه کې ویلو چې دا د جنرالانو حکومت دی، نو دغسې دا حکومت هم د هغې تسلسل دی. دا وزیران چې دي دا اره تار دی چې دواړو حکومتونو کې تیر شوی دی او د دواړو حکومتونو مماثلت ښکاره کوي.
فوج د اوسنیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته چې کله د عمران خان په مشرۍ پر پخواني حکومت هم دغسې تورونه پوري کېدل، هغه وخت به فوج او خپل عمران خان دا تورونه ردول. خو چې کله عمران خان له واکه لرې سو، نو وایي منله چې حکومت یې د فوج پخواني مشر جنرال باجوا چلولی. د اوسنیو تورونو په اړه د واکمن ګوند یو مخکښ او پخواني وفاقي وزیر محسن شانواز رانجا د مارچ پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په کابینه کې د کسانو شاملول د وزیر اعظم شهباز شریف آئینی اختیار دی چې دغه خبره ورسره د فوج هیڅ کار نشته.
نه داسې خو نسي کېدلی چې د پوځ خواهش دې وي یا دغسې کومه خبره کړې وي. دا سل په سله د وزیر اعظم صاحب خپله فیصله وه او د پوځ خو له دې سره له سره کار نشته. دا تاثر ورکول چې پوځ په کلاس لري زما په خیال یوه نامناسبه خبره ده.
خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې نور پوهان هم د محسن شانواز رانجا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د دوی په خبره محسن نقوي او محمد اورنګزیب خان ته مهم وزارتونه ورکول د وزیر اعظم شهباز شریف په خپلواکه توګه د حکومت چلولو دریز کمزوري کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سمزو سوات ته په سوات کې سوي ټولنی غړو د نامعلومه کسان لخوا د دوی قبرونه ورانولو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. د سوات کریسچن کمیونټي په سیدو شریف کې د مرستال کمشنر دفتر مخې ته راغونډ شوي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د دوی دیرو تحفظ لپاره عملي اقدامات وکړي. بلخوا د سیمه پولیسو د عیسایانو هدیره کې د قبرونو سپکاوي په تور نامعلومه کسان پر سر مقدمه درج کړې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
په سواد سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته راجمشي په لسګونو کریسچن کمیونټي غړي چې لاسونو کې شاټونه نیولي او پرې د قبرستان ته تحفظ ورکولو ناري درج دي. وختونه کوي چې د مارت په 14 نیټه سیدو شریف بټوره کې نامعلومه تنانو د کریسچن قبرستان درې قبرونه وران کړي. احتجاجي مظاهره کې شامل ایاز مسیح وایي چې د روژې په میاشت کې د قبرونو او مړو سپکاوی شوی
دا خو سر ناانصافي ده او په دې ساسو په مقدس میاشت کې چې یو سړی ځي ساسو د قبیلې نه سړی ځي او زمونږ قبرونو ته نقصان سي دا کم انصاف ده. دا تاسو روجت دا روجدي سي چې لکه پردي قبرونو تاسو سپړی ته مهرباني درې قبرونو چې دي دوه وران کړی دي او فلال مونږ ته دام پته نشته چې پاغه کې منښتا او کونښتا. د دینه بعد زمونږ دا اپیل دی چې کم لوکل ګورنمنت چې کم ده هغه زمونږ سره لاړ شي الته بقاعده دا تصدیق وکړي چې پدې کې منښتا او کونښتا. دوه پرون دا خبره کړه چې اوبو دراسه خراب شوی دي. خدای دا اوبو دراسه نه دي خراب شوی, باران دراسه اته ورځ چې باران شوی دی پاغه کې قبر نه دی خراب شوی. اوس یو ورځ په باران کې قبر خرابېږي.
یو بل مظاهره کوونکی سرپراز مسیح وایي چې د پلار قبر ته ورغلو نو ورته معلومه شوه چې قبرستان کې بس قبرونه وران کړی شوي.
چل د مونږه دا حالات ولید ول دما والی صاحب قبر خټی کو صحیح سلامت خدا نور دو قبرونه چو هغه ماس مار کړیو او هغه مکمل دي چې ولکه دا پرچی ده جو بیا وار کړی دي مکمل جو بیا مونږ رالو مونږ خپل مشران ته وي هغه بیا جو لاړو ته تانا کې فیر وک بیګا مونږه فیر کړی ده او هغه دګی وزټ جو کو نو دا خبر رښتیا و او زمونږ سره دي چې زیاته شه ده جو دغه اوس مونږ راوتیو ڈی پی او آفس درال ادل تمونګه احتجاج شروع کړی دي پورا من احتجاج شروع کړی ده.
د پاکستان هیومن رائټ مشر او د اقلیتو حقوقو صوبایي کمیټي مرستیال سردار هیومن سنگ هم مظاهره کې شریکو کو. دی وایي چې د سواد د کریسچن کمیونټي قبرستان مسله د 1300 کلونو راهسه را روانه ده ځکه د ځمکه منځوري شوی پیسې د ځمکه مالکانو ته نه دی ورکړی شوی.
خدا را په اقلیت دا کوم ایشو راغل ده زموږ کریسچنز کوم دي سواد کوم ایشو راغل ده مهرباني وکړي په دا باندې یو ټیم جوړ کړي او یو کمیټي جوړ کړي چې دا مسله زموږ حل شي. ډېر پیسې اربونو کربن روپو باندې پیسې فنډینګ ورکړی کېږي خو یو 70 لاکھ روپۍ وسه پورې کریسچنز کمیونټي کې ویاټ نه دي ملاو نو دا موږ لپاره ډېر افسوس خبره ده.
د سواد ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي خان مشال ریډیو ته په دا اړه د مارچ په 14 نیټه وویل چې د کریسچن کمیونټي وب سره خبرې شوي. قبرونو ورانو ولو پاره سیدو شریف تانه کې رپورت درج کړی شوی د ملزمانو لټون روان دي. دی وایي چې د کریسچن کمیونټي قبرستان مسله حل کول لپاره د صوبایي حکومت سره رابطه کړي او ډیر ضربه د قبرستان زمکه پیسې مالکانو ته ورکړي شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو اوس هم لږ د روزي د ګرانۍ او د زده کوونکو د ستونزو خبر وکړو. د پېښور د پوهنتونونو په هستلون کې میشته کوونکي وایي هلته ګرانۍ زیاته ده چې له وجې د میاشتې خرڅه هم زیاته شوې ده. د زده کوونکي زیاتره د صوبې د لرو سیمو اوسېدونکي دي او په هستلون کې پاتې کېږي. وایي د میاشتې خرچه یې د پخوا په نسبت اوس دوه چنده زیات شوې او کله کله پر دغې هم میاشت نه تېرېږي. د مشالېډو خبریال وسیم سجاد هلته په یو هاسټل کې له زده کوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي او په روزه کې دوی ستونزې په دې رپورت کې بیان کړې دي.
توفیر احمد سره د خپل هاسټل د ملګرو د روزماتي لپاره د اذان په انتظار ناست وو. نوموړی د کوز دیر اوسېدونکی دی او د تیرو څلورو کالو راسي په یو شخصي هاسټل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي. خوای په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روژا په ګرانه تیریږي. توفیر احمد د خپل ستونزو په اړه د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
مخکې چې به موږ 12000 یا 15000 راوړې نو زمونږ به پی الحمدلله ښه گزاره کېده لکه موږ به میاش به موږ رسولې پی. اوس که موږ 20 راوړو یا 25000 راوړو خو بیا هم موږ اکسترا پیسې راغواړو ځکه چې خرچې دونه سیوا شوې دي چې زمونږه غوزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نکېږي.
د توفیل احمد په سیر نور زده کوونکو د ګرانۍ سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګلا هم کولا او ویلې د حکومت لخوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولستا صفا خوراک ورکړل شي. خود خوراک د نظم اداره پختونخوا فوډ اینڈ سیفٹی اتارٹی وار په وار ویلی چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایا نکړي او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي. په هاسټلونو کې د زده کوونکو د مجبورۍ په اړه په پیښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادی ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وایي.
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روژه کې دوباره سیوا شوې کمنګو ګورو دلته په روژه کې چې کومې هوټلې دي هغه ډېره ناروا دغه شروع کړي ده د مهنګایي شروع کړي ده کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړي وته مونږ وایو یا فرای لوبیا وته وایو نو هغه د دوو کسانو به په 120 روپۍ وا او اوس چې دا نو 150 باندې ملاویږي د روژه نه مخکې او اوس روژه کې هم دا سچویشن ده او مهنګایي ډېره زیاته ده.
هر څوک زده کوونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران ده خو د هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیا زیاته کړي او که زیاته یې نه کړي نو د دوی گزاره ګرانه ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره په روانه میاشت کې 3.1% ده او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د IMF سره د نوي قرضو اخستو په خبرو بوخت دی او د اقتصادي شنونکو په وینا د IMF نه د نوي قرض اخستو وروستو په ملک کې د ګرانۍ اشاره لا سیوا کېدلی شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
او سم یو هنری ریپورت. د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي وار د انګریزي ژبې ډراما مکبت په پښتو کې وړاندې شوی. مکبت د وتلي لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما ده چې نوموتی پښتون لیکوال شاعر کلندر مومند پښتو ژبه کې ژباړلې ده. د کالج استاد او د ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشالې ډیټور چې د ډرامې نندارې لپاره ډیر کتونکي موجود او غوښتلې د انګریزي نورې ډرامې هم په پښتو کې په تیاتر کې وړاندې کړل سي. د کالج د کونکي درس خان مشالې ډیټور به ول چې انګریزي ډرامې د نصابي ساده او په مورنۍ ژبه کې د هغه نصابي ډرامې کتل او وړاندې کول ورته په یادولو کې مرسته کوي. تفصیل له پېښور عظمت علي اشاره کوي.
داغه غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د مکبت په نوم د ډرامې دی چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تیاتر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. داړو به زل دي چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړی شو. مکبت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډورډ کالج استاد او د مکبت ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تیاتر کې د کتونکو لپاره یو نوی ډرامه پیش کوي خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوی د انګریزي ډرامه کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تیاتر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ڈراما مکبت مکبت ولے دا ڈراما دا ٹریجڈی پہ ہر جب کے ترجمہ شوی دا اوور ایمبیشس دی اوور منسن چر داغ جکم دی جکم دا اقتدار ہوس دی اغا لکہ ڈر خ جرنیلو جنگونی او گٹ دی نومی او کو خو اغا تے جکم دا وچ از اغا تے یو لغو کی پروفیسی و تو کی چر تے بد سکاٹلینڈ بچائے اغا سی دا پ ذہن کی کینی دا دن آواز دی چیر زبل صرف جنرل جنرل پاتے شمس چکم دے دغم کے دے شمس چکم دے بادشاہ والے نشم کے دے خدا اگر چکم دے اقتدار ہوس تے اگر مخ کے مطلب روان دے اگر ادری گی نا خود بیا اگر گل دی فیل گئی.
دا مکبت بنوم ڈراما کے دا ایڈورڈز کالج زدکون کو برخا خستے وا دا دوی پوینا چی دا انگریزی جبینا پختو تا ترجمہ او بیا ہم حاغا یادولو پسٹیج پیشکول ورتا دیر گران وو. ایڈورڈ کالج ازدکون کی او هنرمند ادریس خان مشال ریڈیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمون د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مونږ پوه شو په دې باندې چې کب نسبت دا مونږ اومده سي په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مونږ دونه نه پوهېدو نو چونکه دا مونږ نن پېښ کا او دې کې چې کم امپورټنټ ډایلاګس دي او دا غی اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن به تور اکشن چې کوم مونږ کو اکټینګ وایز هغه مونږ ته هغه پته ولګیدا په خور کې کمیداری تعلیمی ادارې لکه ایم ساينس شو یا قرطبه یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو نو هغه مونږ هم دلته کې راوست او غیته مونږ خو چې آیا یو سټیپ مونږ غستې دي نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټیپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترین اداره ده
ایډل کالج په کال 1900 کې جوړ شویو او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو څنګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولې دي د انتظامی په وینا چې د ډراماټیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ کلوپیترا جولیس سیزر او نور د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیښ کړې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
اوس هم د خبرونو نیمای ته راغلی د خبرونو لنډیز بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ پر فرجو خالی چوکي کې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټي څلور چوکي ګټلې دي د سند پر دوو د بلوچستان پر درو او د اسلام آباد پر یو چوکي نن په قومي اسمبلی بلوچستان او سند اسمبلی کې اغړو رائے واچولې پېښور های کورټ په اسمبلی کې د ښځو او مذهبي لږکیو لپاره د ځانګړو سو چوکیو د نه ترلاسه کېدو ضد د سنی اتحاد کونسل درخواست رد کړې دي جسټس اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د پنځو ججانو بینچ نن د غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته د سنی اتحاد کونسل وکیل بیرسټر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن لارخه سکندر مومند حاضر شول په سوات کې یو شمیر مسیحانو نن په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج وکړ دوی تور پورې کوي چې په هدیره کې د مړو قبرونو ته زیان رسېدلی دی د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی ورته ارزانه بازارونه یوټیلیټي سټورونه ورکړي خلک وایي نامنیه کار روزګار سخت تاواني کړي او باید حکومت ورته پر رعایتي نرخونه خوراکي توکي ورکړي د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر حکومت تیر ورځ مشال ډو ته ویل ارزانه بازارونه لګول د صوبای حکومت ذمہواري ده خو په سیمه کې د خوراکي توکو د بای کنټرول لپاره ټیمونه جوړ کړي دي په 200 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړنۍ کشتۍ نن د غزې ترنګ په لور حرکت پیل کړی دی دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لخوا محاصره شوی فلسطینی خاوري غزې ته د نورو بشري مرستو کوښښونه تیز شوي دي په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي چې ورځ وړاندې د رفح په جنوبي برخه کې د دوی ګودام د اسرائیلو په برید کې ولګېد چې پکې د یو کارکونکي ووژل شو وروسته اسرائیل ویل چې په راکټي برید کې د حماس یو غړی وژل شوی دی تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د ریپورتونو برخه ترازو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا پاړه نو ریپورتونه مسته خو اول به هم د نړیوال ریپورت تلار شو د بشری حقوقو د ډالو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو هم د هند د شهریت د هغه قانون په اړه اندیښنه ښودلې چې مسلمانانو پرته هیواد ته د کډسو نورو مذهبي پیروانو ته تابعیت یا شهریت ورکوي ملګرو ملتونو وایي د قانون ماهیت تعصبي اړخ لري او د امریکا د تطبیق پر څرنګوالي اندیښنه ښودلې ویلي دی چې د قانون لمخې د ټولنې د ټولو وګړو په وړاندې مساوي چلند د ډیموکراټ ټولنه کې یو مهم اصل دی نور په دې اړه تفصیل لرو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوی قانون په اړه چې د مارچ له 11 اجرایی بڼه خپل کړي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي څارنه کوي د دې وزارت ویان رویټرز خبری آژانس ته په یو استویل ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون له مخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصل دی پاین حال کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري هم پر دې قانون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیزي اړخ لري د دې کمشنري ویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقوقو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګه ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراعات د بشري حقوقو له نړیوال قانون سره سرخوري کنه تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ ګرځولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي خو د هند حکومت دغه اداره د وی او وای دغه قانون ته اړتیا ځکه و چې د هغو لږکیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې د هند د طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره، که هغوی په هر ملت، ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي، یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې دا قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونې ده چې له افغانستانه په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارتیا جنتا واکمن ګوند د قانون د عملی کېدو لپاره داسې مهال هڅه کړې چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت چې کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو، د هغه تطبیق په دې خاطر وځنډاو چې په نوې ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقه ای تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالان او د بشري حقوقو مدافعانو هم دارنګ اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعید سره مخ کړي. یو شمېر نورو لور بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندپور میرمنو ته په وراثت کې د حق ورکولو لپاره د وراثت په قانون کې د بدلون هدایت کړی دی. د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکي او دینی پوهان وایي په پاکستان او بیا په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې میرمنو ته په جایداد کې خپل برخه نه ورکول کېږي، کوم چې دوی په خبره د قانون او اسلامي تعلیماتو ضد عمل دی. تفصیل له پېښور د شبیر جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور وای صوبه کې د زنانو لپاره جوړ د وراثت قانون کې بدلونونه کول غواړي چې زنانو ته په جایدادونو کې خپل حق په اسانه او زر ترزره ترلاسه کیږي. خو د زنانو د حقونو او ښېګړو لپاره کارکونکي او د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن په خوانه مشره ډاکټر رفت سردار وای چې د زنانو لپاره په جایداد کې د وراثت قانون خوښته خو عملي کیږي هم نه او بل نارینه ځان بې غوره کړی دی. باید دینی عالمان دې کې خپل مؤثر کردار ولوبوي او عام اولس خصوصا نارینه پدې په حق لري.
نن موږ سمره کیسه زو قتل چې خزه وجلې دی پدې حق پسې، لکه یو خزه واغه چې د نوم د غیر اور د غیر جائیداد خرڅ کو هغه بتلا د عدالتونو ته یی کال نیمه غلاړه په کوم رس چې د غیر عدالت بلغه په حق کې فیصله کوله پاک رس باندې چې د غیر اور لګی د خور او د خور زوی د دوه په عدالت کې دن نمړ کړل. خدا سي هم کې لګی د خور رضا کی وای چې دا خوش بیا ته د پلار په کور باندې بند شي هغه د دې یارې نام د ښتونه وکړي چې زه خو به رونه کړم راځم نو او بیا چې دینو ایزوري ولا بس یو دوه درې زر روپۍ ورکړي وي دادی دوپټه شو.
دوی ځته وی چې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلق د خپل خوخه د دې مسلې خوخوي او چې کم کې ورته ګټه یا مالی تاوان وي لکه د وراثت مسلې نو هغه نه خوخوي او نه پر عمل کوي. په نوخر حکیم آباد کې د حقانی مدرسې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک وای چې په قران کې هم د وراثت پشان د ثانی حقونو پورا کولو ډیر زور راوړل شوی دی.
ځان ته انټرپریټیشن مونږ چکم د اسلام کړی دی، هغه مونږ وایو چې حقوق الله باید کو، منځونه دی، عبادت دی، عمرې دی، حجونه دی، دا وکړو. په معاملاتو کې حقوق العباد د خلکو په مونږ باندې حقونه دي، په دې کې هیله او داسې ځان مو مطمئن کړی دی. او میراث داسې یو سیز دی چې په سلرمه سپاره کې الله پاک را یو رکو په میراث باندې ایسې هم الله خیلې مور سومره صاحب لور بچو په دې باندې ډېره زیاته توجه ورکوي. پردی حق ما خوري د خپل خور لور په میراث کې سا هم د سه آرام ده.
دا چې په دې اړه قانون هم موجود دی نو بیا ولې نه عملي کیږي؟ نو پېښور های کورټ کې وکیل سجید پریدی وای
دې قانون لاندې نن سبا په پروینشل امبرس پرسن سره ډېر کیسز داخلي
کی مونږ سرم ډیر کیسز دی دایل کړی دی او دې قانون لاندې چې کم دې زنانه او ته ډیر زر ریلیف ملاویږي سما په خیال 100% کې 10% یا 20% چې کم دې خلکو زنانه او کیسز کړی باقی چې کم دې تر اوسه پورې د دې قانون اویرنس نشته دی
د پمړدا کال 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی د زنانه په جائیداد کې د حق باور کول لپاره د وومن پراپرټي رائټس اکټ پنوم پاس کړي او محتسب عدالت ته هم واک اختیار ورکړي چې ګنې د زنانو د نور کشالو سره سره به محکمه د دې په جائیداد کې د حقونو قضیه هم فیصله کوي دغه ډول د پاکستان د 1903 او ایم آئین د 3 ماده هم ټول وګړو ته د زنانو په شمول د جائیداد لرلو حق ورکوي دین علاوه په پاکستان کې لاګو مسلم فیملی او شریعه لا یا قانون 1902 او 1908 هم زنانو له په جائیداد کې قانوني حق ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
او سم زو شانګلې ته د سواد شانګلې په شاپور کلی کې خلک وایي لکلونو رایسي مرکزی پول لوران دی چې لکبل لا غنو ستونزو سره مخامخ دي وایي په خوړې له تختو ارزی پول جوړ کړی خو چې کله باران وسی او د خوړ اوبه زیات شي نو به خلکو ته پټ راته کې ډیر ستونزې وي په سیمه کې د صوبای اسمبلی استازي وایي چې د یاد پول جوړولو لپاره بجټ هم منظور شوی خو کار پری باندی البته دا استازي وای چې ډیر ضرب د دغه مسلې هوارولو لپاره له صوبای حکومت د فندونو غوښتنه وکړي خو د صوبای حکومت چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي د مشالې دوه خبريال نیاز احمد خان رپورت لري
د ضلع شنګلې لوی کلی شاپور چې مرکزی ښار الپورینا 1.5 کیلومتره لري دی او تر 3000 نه زیاته آبادی لري ځایی اوسیدونکي وایي چې د کلی په منځ کې بهیدونکي خوړ کې کال 2010 او بیا کال 2012 کې سیلابونو د کلی لوی رابطه پول وړی دغه پول چې شاپور بازار او شاوخوا په لسګونو وړو لویو محلو او کلو یو استوي رابطه وسیله وه بلال خان چې په دغه خوړ کې پارزی توګه جوړ شوي لارې روزانه تک کوي وایي چې د پل نشوالي له وجې د کلی په زرګونو خلک د مشکل سره مخ دي
ادې منش کوم دې پورې که تاسو خیال وکړئ د لوی علاقه دي د لوی کری دي په برای از دې سره های سکول پکوم دي که د دې پلان افدې مکه کوي ماشو مارتاو شي د دې ذمہ دار په سوچ دې چې کا ور کړی دا زموږ کوم سرکاري محکمه ده کوم چې مو سي هغه یو چې کار لا ور کړی دا هغه چې کوم کار دي کړل دا مطلب دا کله کوم ته منظور نه لري مونته قبول نه لري
شاپور کلی اوسیدونکو زاکر حسین وای چې د پل جوړول لپاره منځوري شوه لګ ډیر کار پر هم شوه خو د 1300 میاشتو راځي پر کار بند دی دی وای چې باران شي او بزیات شي بیا بل اړخته یو شمیر کلی د بازار سره رابطه بند شي د ترڅنګ د جنکو های سکول هم دغه اړخته دی چې ور سره زده کوونکي هم متاثر شي
ډیر زیات تقریبا په دې منګور نه من سکول له د ګلز په دې مده ونس ولس اتلس کلی خلک زیرا په دې طرف باندې ټوټل ټول د سنجرم زمونږ حکومت وخت نه مطالبه ده چې په دې پل کې د بل سره کومک وکړي زمونږ نه پل وګوري دا وټي زمون دا زړی لاندې وټي دي 8 فوټ پر زمونږ خپلې دي د دې نه پورته هغه کړل دي 19,60,000 روپۍ په دې چې موږ سیمنټ بورې اغستې وې دې طرف ته هغه تب کېدو لپاس به لړګي کېدو او سیمنټ بورې کېدو بیبیم پل جوړیږي وی پاین ختم ده
د شاپور کله د ضلع شنګلې صوبایي حلقه پی کې اته بشکی راځي چې په تیر ټاکنو کې تر د پاکستان مسلم لیگ ګوند محمد رشاد د صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوه په دا وړه مو چې د ایم پی ای رشاد خان نه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال ډېر ته وویل
ما دې بار کې اسمبلی کې پښتنه جمع کړل دا چې ما سره پر ریکارډ باندې ډیر زیات سیمونه دي اوس ما سره دا چې تقریبا 70-75 سیمونه ما سره دا پاتې دي زما په حلقه کې کوم هغه ما ویزیټ کړي هم دي یا د چنډوري ما کتل دي یا بیا هغه پیسې ما کتل دي ټیکدار نماینده ملاو شوي دي هغه پیسې ویسته شوي دي ان شاء الله تعالی ستا د پروګرام په توسط باندې زه هغه خلکو لا زه دا یقیني ورکوم چې دا پل به هر حال کې به جوړېږي ان شاء الله تعالی.
د ضلع شانګلې شاهپور کلي اوسېدونکي ګیله کوي چې دغه سیمې ته د ټاکنو په وخت کې سیاسي مشران د وټ اغستو لپاره د لویو دعوو سره ورځي جلسې هم کړي خو چې کله ټاکنې وشي بیا دغه نمائندگان د سیمې مسلې اورېدو ته هم نه ورځي. باید دا ځل نوی منتخب شوی نماینده د دوی د پل مسله حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شاهپور کلی، شنګلا.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تر دې اعلان لمخه چې مو د نیاز احمد خان رپورټ واوریدی نو په هغه کې شانګلا کې خلګو د پل جوړېدو خبره کوله، خو په مومندو کې به خلک بل غوښتنه لري. د مومندو خلک په مومند ډیم کې د روزګار رونو او له دغه ډیمه خپلو لل ممځکو ته د اوبو رسول لپاره د نهرونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هم وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې پر مځکه یې د ډیم جوړولو په بدل کې به ورته تعلیم، صحت او مواصلاتي اسانتیاوې ورکوي، خو تر دې دمه نه دي ورکړل سوي. د مومندو اوسېدونکي د دغو غوښتنو لپاره نن په 5 ورځ هم په مومندو مونډه سیمه کې په احتجاج دي. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلو په حلولو یې کار پیل کړی دی. زموږ خبریال چنواز ترکزی په دې اړه دا رپورټ را لښ دی.
د کوزه مومندو برانخیل ویساخیلو په جوړېدونکي ډیم کې د نوکری او نور کول احتجاج کړی. دوی وایي دغلته دوی ته د نوکری او موقع ډېرې کم ورکېږي، ولې دوی دا هم غواړي چې د مومند ډیم نه د پنډیالي تحصیل برخو شهید او دامان ته جوړېدونکي نهر دې هم سر پوره کړی شي. ملک توربان مشاد رډیو ته وویل حکومت دوی سره په شوی وادو عمل وکي.
دا زمکه به دسی و چې دا زمنګه د خشاکم او تقریبا چې دلته مونږ 20-25 هزار مال مویشي غواړي بکرې غواګانې دا مونږ ساتلي، او په دې کې به مونږ له بوټي کې دوه دغه خشاک به مونږ استعمالو. مونږ ته نه په دې کې د قوم بران خیل، قومي ساحل، قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب ماینس لري.
عصمت نوم یو تن چې په محمود ډیم کې نوکرو، د ته په خبره چې دې د نوکرن وست. عصمت زیاته کړه دا حال د نورو ځای خلکو هم دی چې اول خو نوکرې ورته نه ورکیږي او چې ورکړې شي نو بیا بې ځایه تنګول کیږي.
جی ما گاډی چلاو امون یې تیرا ویستو بار نه قام د دې زید بران خیل خون د کشمیرین را ولی د بار نه خل را ولی او غدل تبرتی کوي مونږ یې استلی ډریورانی هیڅ ګنام نه ور ویستو. ډیر کسان دي، ډیر سال به کسان یې ریست.
نواب علی هم دغه بند کې سمود نوکرې کړو خو اوس بیروزګار دی. هغه وای هغه وخت چې دغه بند جوړېده نو د دوی سره د نوکرې او ځنی ودانیو واده شوه باید هغه دی ورته ورکړې شي.
چې څومره حقوق دي د مومند قوم چې دا موږ له په پر امن طریقه باندې راکی کاغه روډونه دي، کاغه د زمکه خبرې دي، کاغه د سکول د ترانسپورت خبرې دي او کاغه د هسپتال خبرې دي. سچې د دې عین مطابق کار دي چې هغه موږ له راکی په پر امن طریقه غواړو.
د برنخیل د قبیلې ملک اقرار خان وویل اول خو د ډیم د زمکه قیمت ډیر کم مقرره شوه، بل دا چې بیا هغه زمکه چې د دوی نه خستلې شوې ده اوس د هغې نه زیات زمکه د ډیم د پاره د دوی نه نیولې
بغیر مالک خرچ شوی د مالک سره د ریټو شي. دا نه چې مطلب منس کې بل څوک راشي وغه ریټو کې بدلار شي خرچ. دویمه خبره دا چې سکول او دغه پورې کالج پورې دا مونږ نه پریدو. دلته د منګله یونیورسيټي ارجنټ د منګله یو کیمپس مقرر کی. بل په دې کې غټه خبره مونږ سره دا کړی و چې دلته کم خلک برتی کیږي په سی جی جی سی کې او ډیسکان کې. په دې کې و پیله مطلب کاغذ سکلی کاغذ ان سکلی ستاسو د خلکو لپاره ترجیح ورکول شي.
د کوزه محمدو د کمشنر انتظامی اسیسټنټ کمشنر دفتر مشهد رډو ته وویل شو د دغه ستونزو د هواري لپاره کمیټه جوړه شوې، خو ځینې غوښتنې بیا داسې دي چې د هغې پوره کول او یا نه پوره کول د دوی په منډیټ یا اختیار کې نه راځي، نو هغه له هم هغه شان دي. د کوزه محمدو د صوبای اسمبلی د غړي ما بشیر سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډو ته وویل
خبر اتر مسوکړه په خبرو کې مده ویل چې دا کوم اته دي کلس کوم ویکنسی نه دي د نائب قاصدې دا به تمنګ ریپلیس کو دستاسو کسان به کې والو بس قوم په مشاورت سره د موږ له غره کې په مشوره سره سوي هغه کسان هغه خو هغه کار مو شو به د نیر مسله و پنیر کوم مسله کې متویل دا ما ته پی دا مسله بل زحل کما تقریبا زیر ډیره پورې حل شویم دا بس لکس ټی پوینټونه په کې ټیکنیکل پاتې دي چې هغه به ان شاء الله درې درې سلو ورځې کې حل شي
مومنډه باندې مئی 2019 کې د جوړونې کارونه شروع شو دغه پروجیکټ مشرانو هغه وخت ویلو دغه ډیم په 2015 کال کې پوره شي چې د عامو خلکو نه شوخه 15,000 جربه د غرض مکه په بای اخستلې و او دغه بند نه دوه نهرونه چې یو پلان غر او بل دامان ته جوړیږي هم د ډیم په منصوبه کې شامل وو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکم باندې ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
او سم د نارنج دودیزی مشاعره طبیعي په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله تر سره سو. مشاعره ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو پر شاعرانو د شعر پر منوالو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي ول او په مشاعره کې شعرونه ویل. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې د یو شاعر په نظم پیل شي.
د منیر بنیری پغک کی دا ترنم د جلال آباد خار سراج العمارت بن سخاوری دل کیگی چرته چې د مارچ په اتمه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره او دودی زمیله جوړه شوې وه. دې مشاعرې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي ول او خپل شعرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل.
لکه څنګه تاسو ته معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پښتونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ماسنګ کې ولاړ دی او منیر بنیره صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي پرچې او همداسې نور هر څه پکې ترسره کیږي. انشاءالله
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسو په وړاندې ګدو.
ما ویل ګانار دې خو غلط شوم دغه ننګي په والله وړ کیا او دومره د وجرو او د بزو شولې نور نه جانان خپل وړ کیا او ګوره وخت دې شو خلکو پریخولې ما خو درته ویل چې بوډا وړ کیا
د نارنج ګل دې مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران بلل شوي ول چې یو هم پکې بغزاده دانشو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې صدارنګي وو.
طوفان پخپل زے زلف پخپل زے زپخپل زے جناب ڈیوی نمڑی نکڑی پلاسوگی ڈیوی میراوڑی.
صداقت نیازی بیا په خپل اوږد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړی و. د هغه د نظم یوه برخه دلته را نقلو.
انسانیت کو نور ہر درد کا مرہم بگے گو نور خبر بقلم کو بقلم بگے گو کو پڑتا ہے مواس ہے ایمان سے خزر مت ہو رہا ہوئے تو مسلمان تو مسلمان سے خزر مت ہو رہا ہوئے اس بن کابل بیا دتن جنڈی مجھوڑا ہوئے تو افغان وجن کو نور جبھی مجھوڑا ہوئے تازہ بریت دے لسکر وٹ ہیرے مجھوڑا ہوئے بیا سے لسکر کے کھڑا ہوئے بیا سرگردان گو رہے بیا کم اور نہ جوڑا ہوئے بیا کم اور نہ گو رہے خل فصل کر یا آخر کے دریا خود زمرد واخلی
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پښتونخوا له بونیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بونیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکې هم ترنم کړ. د ذکر وړ ده چې د تیرو شپږو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال ترسره کیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو ترسره کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 1,900 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او وروستۍ شېبو ته راغلي. اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی دی. نن به واورې روژه او تراوی له یو بل سره څنګه تړلی دي. تاسو به خبر شئ چې د تراوی لمونځ له جمعې سره کول په کار وي او کنه. یوازې هم کېدای شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو د توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا ده چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمونږ په ټولنه کې شته دی، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعضې خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامې نه کوي. نو دا خبره ښه خبره نه ده. پیشنامې کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان في السحور برکه. پیشنامې کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضې خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅېږي، یوه بجه پاڅېږي، یوه نیمه بجه پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دام غلط خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څښو. دا د شین چای څښل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم، بیا چې ورپسې اوده شو په معدې باندې بوج راځي او د دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابی. قانون داری چې یو سړی ډوډۍ وخوري باید یو څوک قدم ووالي او وګرځېږي. نو غوره خبره همدا ده چې یو سړی پیشنامه ناوخته وکړي په داسې انداز باندې چې کله د چایو ډوډۍ او د اوبو نه فارغه شي، پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټولو نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې نو یو څو رکاته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه راپاڅېدلې دا یو ښه موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو.